پختونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د مشال په دې خبري سات کې موزه نجیب امیر هر کله کوم په خبرو هنګو کې د نامنې په تازه پیښو کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوخته او په لیبیا کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کرنل قذافي په ځواکونو بریدونه دوام لري ګڼ شمیر نور رپورټونه هم د تلرو چې وروسته د تدر پیژنو په اوس خبرونه اورو ملیحا میرزاده وړاندې کوي
دا خبرونو سټکی په هنګو کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په گاډي حمله کړې شپک پولیس والا جوبل دی په کراچۍ کې د اخوډ پیخي دوام لري او نور کسان وژل شوی دی د سیریا په خار دیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې لک تر لګا شپک کسان وژل شوی دی چین د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه مسله هوارولو لپاره خبرو اترو باندې غا کړې او نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ کې دا خبرونو تفصیل په هنګو کې وسلوالو طالبانو د سیډي دکان په بمونو ولوزولې دي د دې ترڅنګ د پولیس په گاډي برید هم شوې دي تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي
د هنګو د دوابې تنې په حدودو کې د درسمن په سیمه کې وسلوالو د سیډيانو یو دکان په بمونو ولوزولې دي د هنګو د پولیسو د وینا سره سم د درسمن په علاقه کې د دوابې د ایسچو په گاډي په یو ریموت کنټرول بمي برید کې شپږ پولیسو والا جوبل شوې دي د پولیسو په وینا د پیخي زیتا ګڼ شمیر پولیس رسیدلې دي او په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اغیستل شوې دي
په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې تیر ماښام اوه نور کسان وژل شوي دي د نامنې د پیښې د قایدآباد عائشه منزل بنارس قصبه کالونی او ګارډن په سیمو کې رامیسته شوي دي د اخوډب په دې پیښو کې د سورلو دوه بسونه هم سوځول شوي دي کراچۍ کې د اخوډب د پیښې د تیرو 14 ورځو څخه په مسلسله توګه روانې دي چې تر اوسه پکې د سیاسي خلکو په ګډون غیر سیاسي خلک هم په نښه شوي دي نن په ټول پاکستان کې د پاکستان ورځ یا یوم پاکستان منځل شي په دې لړ کې اول سحر د 22 توپو سلامي ورکړل شو د دې نوروز سبا د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې یو تقریب کیږي چې په پکې پوځي ځوانانو افسرانو ترڅنګ د ښه کارکردګۍ لپاره یو سل ډیرشت نور ایوارډونه ورکړل کیږي اتحادی ځواکونو په څلورم ورځ د هیواد ولسمشر معمر قذافي په لویانو ځواکونو باندې هوایی بریدونو ته دوام ورکړ چې د دوی هوایی دفاعي نظام بحري اډې او هوایی میدانونه په نښه کړي د ناتو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلي چې د اتحادیې 28 غړي هیوادونو د لیبیا پر وسلو بندیز لګولو باندې رضا ښودلې ده د نوموړي په خبره ناتو ټولې تیاری مکمله کړې دي چې د ملګرو ملتونو د قرارداد په ترڅ کې د ضرورت سره سم لیبیا د نه الوت سیمه وګرځوي
Our top operational commander Admiral Stavridis
Zamung lor rutba komandan Admiral Stavridis lagyade pa markazi Mediterranean ke da NATO jangi beḍai aw alwatake zai par zai kawi dui bad khpul amaliyat patras ke da ub usari aw da zarurat pa waqt ba ha ga beḍai ch da ghair qanuni waslo aw da ajir sarte ro da udlo rawdlo shak priratlo ragiri kdi
of carrying illegal arms or mercenaries
ملخوا معمر قذافي په ټي وي ویلي چې د بارنیز واکونو پر ضد به جګړه جاري ساتي د مصراته زندان او د یفران په خارونو کې د قذافي پلویانو او مخالفو ترمنځ نه خطر رپورټونه راغلي دي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي د سیریا په خا دیرا کې د یو جماعت به هر تدامنیتی ځواکونو لخوا په دزو کې لک تر لګه شپږ کسان وژل شوی دي د دې نه وړاندې د عمري جماعت سره نږدې مزایچیان د امنیتی ځواکونو پر ضد راغون شوی وو د دې حمله نه وړاندې د بجلی رسد هم بند شوی وو په دې اړه څه خبر نشته چې آیا مزایچیانو سره وسله وا او کنه په جاپان کې د سونامي نه زیانمن شوی فوکوشیما اټومي پاور پلانټ کې درې واړو بټیو ته د بجلی رسد به الولو نو وروسته په اول ځل تر ټولو زیات متاثر شوی درېمې اټومي بټی کې رڼا واپس سم شوې ده چارواکي هیله لري چې د دې سره به د بټیو د سړولو په پروسه کې توندي راشي بلخوا د زلزلې او سونامي له کبله د مړه شوو او د لادرکه کسانو شمیره د سلیروشت زرونه اورېدلې ده امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا امنیتی چارې افغان امنیتی ځواکونو ته ورکولو د پلان هرکلی کړي د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې امریکا د ډیر مخکې نه ویلي چې په کار د افغانستان امنیتی چارې په خپل سمبال کړي او د شخړې د هوارولو لپاره سیاسي حل راوباسي چین د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د خبرو اترو کولو غوښتنه کړې ده. د هیواد خبري اژانس زینواله مخې چین د ایران په اړه خپل غبرګون تکرار کړی چې تهران د پر امن مقصد لپاره اټومي انرژي د ترلاسه کولو حق لري، خو په دې اړه د خپلو ذمہوارونو هم نه ګرځي. چین د ټولو ډلو نه د صبر کولو او د سمو ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د رپورت په اړه د بحث کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه رابلل شوې وه. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزه پټۍ لخوا د دوی په بیرشیوه ښار کې د راکټي برید له امله یو کس په معمولي ډول زخمي شوی دی. د دې نه وړاندې هم په اول ځل د دې ښار په آباده کې برید شوی و. بیرشیوه ښار د غزه پټۍ نه 30 کیلومتره په فاصله پروت دی. د دې نه وړاندې د آپریشن کاسلیټ په نامه د اسرائیل لړخه دوی شروځنې عملیات شوی چې په اسرائیل باندې د راکټي حملو په ترڅ کې کړی و. بل پلو د فلسطین چارواکي وایي په غزه کې د اسرائیل لخوا په پوځي برید کې د یو کورنۍ 4 کسان وژل شوي او 14 نور زخمي دي. او د عالمي کرکټ ورلد کپ 2011 د کوارټر فائنل مرحله کې باولنې مقابله نن د پاکستان او ویسټ انډیز سرمیانس کیږي. د کوارټر فائنل ګټونکي ټیم به د ټورنمنت سیمی فائنل پړاو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو د خبرونو تاسو واوریدل. رپورټونه مو دادي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د پارلیمان شریکی غونډې ته په وینا کې وویل دی وایي موږ ته به تر هغې د اورپکو سره جنګیږو چې هغوی مو مات کړي نه وي. په لیبیا کې جنګ روان دی، خو په سیمه کې د امریکا یو قومندان وایي
د الوت ممنوع زون په موثره توګه مخته راوړل شوی دی. قذافی ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حده راکم کړی دی.
په پیښور او هنګو کې د وړې کچې د بمونو د چاودېدو حال هم درکو. د افغانستان له دریو ولایتونو او څلورو ښارونو نه امنیتي چارې افغان چارواکو ته سپارل کیږي. په دې اړه یو تحلیلي رپورټ او د یو کارپو سره مرکه لرو. امریکا د پاکستان په ځای اوس د منځنۍ اسیا د لارې افغانستان ته مالونه او تیل لیږدوي. د بنوز د کونکي وایي کالج کې استادان دوی ته سبق نه خي نو دوی ټیوشنونه کوي، خو د یو ټیوشن سنټر مشر به وایي
چیرې وړکی وژغوي هغه بلیم په ټیچرونه لګوي، کچیرې ټیچر وژغوي هغه بلیم په شاګردونه لګوي. دا شی خالي ټیچر نه د ملاوسه وړکی خو سبق نه وایي، ذمہ داری ختمه شو.
تر سره پاتې شي نو رپورټونه هم لرو. وسم ورزو پیښور ته. په پیښور کې د بم د چاودنې له امله یو کس وژل شوی. هلته د هنګو په درسمندو کې د سی ډي یو دکان په بم الوزول شوی او د پولیسو د موټر سره په خوا کې د ریموټ بم چاودنه شوې ده چې شپږ پولیس والا ورکې ژوبل شوی دي. رپورټ موږ له زمونږ خبریال غلام غوث له پیښور نه راکوي.
د پیښور د ادیزو په میرا علاقه کې د پولیسو په وینا په یو خرګاړي کې د کیښودې شوي بم د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د دې پیښې په لړ کې د ادیزو د قومي لښکر فرمان الله مشال ریډیو ته وویل بلې خواته د هنګو د دوابې تنې په حدودو کې د درسمن پسیمه کې وسلوالو د سیډیو یو دکان په بمونو الوزولې دي. بلې خواته د هنګو د پولیسو د وینا سره سم د درسمن په علاقه کې د ایس ایچ او په غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې شپږ پولیس والا جوبل شوی دي. د پولیسو په وینا د پیښې ځای ته ګڼ شمېر پولیس رسیدلی دي او په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. هم د هنګو د درسمن په علاقه کې وسلوالو د سیډیو یو دکان په بمونو الوزولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
کراچی ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې تیر ماښام وو نور کسان وژل شوي دي. په دې پیښو کې د سورلو دوه بسونه هم سوځول شوي دي. کراچی کې د تشدد دا پیښې د تیرو دیارلس ورځو څخه په مسلسله توګه روانې دي چې تر اوسه پکې د سیاسي کړیو په ګډون غیر سیاسي خلک هم په نښه شوي دي. نور تفصیل موږ ته د سیمې نه زموږ خبریال ظفر کریمی راکوي.
د نهې په ماښام د قید آباد په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو تن محمد عزیز ووژلو. د پولیسو په وینا وژل شوی تن د ګلشن بونیر د سیمې استوګن وو او د هغه تعلق د پښتونخوا د سوات سره وو. د اورنګ ټاون په پیر آباد سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې ناپیژندل شوو کسانو په شاهین قبایل نومې هوټل ډزې کړي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې دوه کسه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. هلته بیا د سرسید ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان ریاض نومان او نه کلن ماشومه ایمن وجل شوی دی. د ایم کیو ایم سرچینه وای چې وجل شوی کسانو کې یو تن ریاض د دوی د ګوند غړی وو. د یاد پیښې وروسته قهرجن خلک سرکونو ته راووتل او بازارونه او پټرول پمپونه یې بند کړل. د سیمې د خلکو په وینا قهرجنو خلکو په سرک تیریدونکو څلور مال وړونکو لاریو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د یوې لارۍ ډرایور قدیر حسین مړ او درې نور ډرایوران سخت ژوبل شول. همدا مهال نامعلومه قهرجنو خلکو یو رکشا او د سورلو دو بسونو ته هم ور ورته کړو. خار کې د امن راوستو په هله د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ څلور کسیزه کمیټه جوړه شوې چې مشري یې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په غاړه لري. د دې نه علاوه د دواړو ګوندونو دوه وزیران هم په دغه کمیټه کې غړیتوب لري. خو بیا هم د قانون نافذونکو ادارو په ګډون دغه کمیټه خار کې د امن راوستو په لړ کې ګټور ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مې کراچۍ کې د سیاسي کارو چارپو قیصر محمود څخه وپوښتل. نوموړي وویل
جب سیاسي جماعتوں کی صفوں میں
دی وای ترسو پوری چې د سیاسي ګوندونو په صفونو کې په جرمونو کې ککړ خلک موجود وي او د سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره هغه استعمالیږي هم. د دې سره جخت کله چې د دغه خلکو په ضد کاروایی کیږي نو بیا هغه سیاسي ګوندونه خپه کیږي. همدا وجه ده چې د دواړو اتحادیانو ترمنځ کور کمیټي او یا هم انتظامیه د امن راوستو په لړ کې د کوم سنجیده قدم اوچتولو څخه ډډه کوي. او په داسې صورت کې دا ممکنه نه ده چې خار کې دي حالات ښه شي. د قیصر محمود په خبره د پاکستان په تیر سیاسي تاریخ کې د کراچۍ نه امنه حالت څو څو کرته د حکومتونو د نسکورېدو لامل هم جوړ شوی دی. او که د خار اوسني نه امنه حالت همداسې پاتې شي نو دا د حکومت په شمول د ټول ملک د امن دپاره ناخوالې پیدا کولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د پاکستان ولسمشر آصف زرداری پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په هیواد کې به ترهګري نه زغمل کیږي او په هر صورت کې به د اورپکو مخه نیول کیږي. نوموړي همداراز په قبایلي سیمو کې د ترقۍ او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو هوډ څرګند کړ. د نوموړي د څرګندونو په اړه له اسلام آباده سراج ظهیر.
پنڈت آصف علی زرداری قبائلی سمو کی ایف سی آر قانون کی د بدلون پر شمول ملک کے پگنو اصلاحاتو او ملک دور پیخو کشالو او د حکومت د دریو کالو د کارکردگی په حق له پارلیمان تا اویل.
آئی وش ٹو کنگریچولیٹ ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دا پارلیمنٹ دوز ان دی گورنمنٹ اینڈ ان دی اپوزیشن فار دی یونانیمس پاسیج آف دی 18th اینڈ 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ.
دیوائی ذات لسم او نور لسم ترمیمونو کی د بدلون پر منظوری او د ذوالفقار علی بٹو لخوا د ورکړی شوی عین په بحالی باندې ټولو د پارلیمان غړو سیاسي ګوندونو څوک په حکومت او څوک په حکومت کې نه دي هغوی ته په دې کامیابی مبارکي ورکوم. دی وایي حکومت ته ډېر ستونزې ور پیښې دي خو ولې د ملک د اولس ته ترقۍ لپاره زموږ حکومت هلې ځلې کوي. دی وایي موږ صرف خبرې نه کوو بلکې عملي ګامونه پورته کوو. زموږ حکومت غیر ترقیاتي خرچو کې د کمی د توانایي په څنګ کې اصلاحات او د غریبۍ د ختمون لپاره کوټل کړنلار ټاکلې ده. دی وایي چې ډېر ضربا فاټه لپاره ورکړی شوي قانون کې بدلون وکړی شي او دې لړکې حکومت ډېر زر اصلاحات راولي. دی وایي موږ د بې درکه شو کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او ډېر زر به دا شخړه هوار کړی شي. دی وایي پاکستان ته دا وخت د ترهګرۍ جنگ ور په سر دی خو موږ به دې ملک کې د ترهګرۍ او د یو ترهګر د ختمون پورې د دوی پر ضد جنگ روان وي او موږ به دا ملک د ترهګرۍ نه پاکوو.
We will fight militants to the finish. وی ول ناٹ بیک ڈاؤن.
د صدر آصف علی زرداری پارلیمان ته د وینا رستو د مسلم لیگ نون مشر او پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر چودھری نثار خبری غونډې پر مهال دا وینا پارلیمان ته نه بلکې دا د پاکستان پیپلس پارٹی غړو ته وینا وبلله او وی ویل
یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اپنا جو علیحدہ موقف ہے اس کا اظہار نہیں کرے گی.
دے وائی دا فیصلہ شوی وا چی مسلم لیگ نون با یواز خپل دریز نوڑاندی گوی مونگ ٹول با یوزے دا پارلیمان نا بہر اوزو او واک آؤٹ بکو او بیا با ایوان تا نزو او این دا حق فیصلے مطابق ہر سو اوشو. دے وائی زخنیم خبر چی دا آصف علی زرداری دا تقریر دا کم پاکستان لپارا ہو آیا دا دی پاکستان لپارا چی زا او تپکی اسی گو چرت چی غریب تا دو اخت روٹے نمی لاوی گی چرت چی غریب پر روزگار پسی در پا در گرزی چرت چی پہار درے مورز چاودنی کی گی او پسون خلق پا گمری چرت چی بلوچستان او کراچی کی ہر روز ہدفی وجنو کی خلق وجلے کی گی چرت چی روزانہ دا اعلی عدالتوں فیصلو پر خندا کولے شی چرت چی باہر ملکی جاسوس غائبی گی او دا ہغے باوجود خبر دا سب اچھا کی گی. دے وائی زد ٹول مخالف ڈلو مننا کوم چاچی زمون سرا ددی حکومت پر زد قدم پور تکڑو. دے وائی زدلتے یو خبر بلا کول غوالم چی تقریباً دا پنزو سلویخ نا پنزو فیصد پوری دا سینٹ او قامی اسمبلی غلو دا تقریر نا واک اوٹ کڑے ہو. دا غرنگ دا سیفران او لوبو وفاقی وزیر شوکت اللہ خان مشال لیڈیو تا اوویل چی دا اولس مشر آصف علی زرداری دا پارلیمان مشترک غونډی تا وینا کی دا فاٹا پا اصلاحات و خبر کول دا ستائن ور دا. سیاسی چارو کارپوہ ایمل خان خٹک مشال لیڈو تا اوے چی دا مخالف ڈلو پارلیمان کی دا صدر دا خطاب پا وقت دا بائیکاٹ نبا حکومت تا نور استنزی ور پی خشی یادونه ولدا چې د متحده قامی مومننا علاوه مسلم لیگ نون مسلم لیگ قاف جمعیت علماء اسلام فی گروپ جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی شیرپا او ډلې د صدر آصف علی زرداری د تقریر او ریډونه بایکاټ کړي وو او د پارلیمان د احتجاج په توګه بهر وتلی وو. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په اسلام آباد کې مې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو پوښتل چې د ولسمشر آصف زرداری په دې سرګندونو باندې ورسپانو کې سره غلي او سیاسي ګوندونه سوي هغه راته ویل
تیر ورځ صدر آصف علی زرداری د پارلمان ګډ دغه ته وینا وکړله. د هغې په حق لنن په مطبوعاتو کې مختلف خبرونه چې کوم دي هغه راغلي دي. ځینې اخبارونو دا خبرونه لیکلي دي چې لکه مطلب د صدر هماغه زړې خبرې وې ولې چې کومې مهمې موضوعګانې وې کوم دا وخت او ولس ته چې کومې ستونزې راپېښې وې د هغې په حقله پکې هېڅ خبرې نه وې. دې نه علاوه مطبوعاتو چې کوم دی چودھری نثار چې وروسته کوم پریس کانفرنس وکړو هغې له اهمیت ورکړی وه. هغې لیکلي چودھری نثار چې صدر لکه دې پاکستان ته نه دا کوم د بل پاکستان او هغې ته دی خطاب او دې کې لکه د عام غریب ولس لپاره پکه هیڅ داسې خبرې نه وي. د ډرون حمله وشولې نور په ملک کې منځایي ده بد حالات دي په ملک کې. د هغې په حق له هیڅ خبرې نه وي خو صرف یو د خپلې کارکردګۍ خبرې وکړې چې موږ ډېر ښه کړي دي. دا بل پارلماني کال باندې ټول له مبارکي ورکړل نو مطبوعاتو ټول وایي چې صدر دا یو ښه قدم دی چې خطاب یې وکړو خو ولې اولس لپاره پکې څه ښه زیری نشته دی.
احمد الله نن د مارچ 23 نیټه ده او دا د پاکستان د ورځې په نامه یادیږي د پاکستان د تاسیس د ورځې په نامه. په دې اړه په اسلام آباد کې څه هلې ځلې به وي او داسې اوریدل کېږي چې په دې خو ایوارډونه ورکول کیږي ځینو کورنۍ او بهرنیو شخصیتو ته. په دې اړه اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
د رښتم مارچ کوم دی په هر کال چې کله کیږي نو سار رومبه د یو شتوپونو چې کوم سلامي هغه ول ورکول کیږي او حد روایت ما غ شانتي وشو چې نن رومبه یو شتوپونو چې کوم سلامي واغې ورکړل شو. د نن وروسته نن په ایوان صدر کې تقریب کیږي چې په هغه کې به د چګم د فوج کم ځوانان دي کم چا چې کارکردګي خودلې هغه سره سره نور چې کوم دغه یو سلو درش چې کوم ایوارډونه دي په هغه کې نشانه امتیاز دی درې هلال شجاعت حسین دی ډیر لس ستاره امتیاز دی تمغه شجاعت په کې درې پنځوس چې کوم اعلی خدمات چا تر سره کړی هغه ته تمغه امتیاز به ډیر لس تنانو ته تمغه قائد اعظم او ستاره قائد اعظم به یو یو ته او ستاره خدمت به دوه ته دا هغه تنان دي چې په مختلف شعبو کې چې کوم ښه کارکردګي نه خودلی په دې کې د پاکستان او افغانستان په خوانی چې کوم دغه ریچارډ هالبروک هغه ته به هم پکې ورکول کېږي دغه شان څوره د مخکې وفاقي وزیر البرتي چې کوم وجه لشو هغه ته به پکې هم د ایوارډ ورکول کېږي دینه علاوه به چې کوم فوزی افسران او ځوانغۍ یو سل دوه تنان ته به ملیټري امتیاز شلو ته به ستاره بسالت ولس ته به هلال امتیاز او شپږ څلوېښت به امتیازي سندونه چې کوم دي ورکړي دا تقریبا نن په ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې کېږي
احمد الله نن کرکټ د نړیوال کپ په کوارټر فائنل کې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ مقابله کېږي په دې اړه په ملک کې څه صورتحال دی په اسلام آباد کې خاص کر تاسو په دغه ښار کې په خلکو کې کومې ولولې موجودې دي دوی به د کومې لارې دغه میچ ګوري
څنګه چې دا ټول په ملک کې نن د درشتم مارچ د هغې وروسته په ټول ملک کې لکه ډېر زیات تیاران شوي دي او خصوصا که د اسلام آباد خبره وکړم نو دلته ځای په ځای چې کوم دارونه دي یا کوم چوکونه دي هلته ډېرې غټې غټې سکرین چې کوم دي هغه لګولې شوي دي د میچ لکه څنګه چې کم دوه بجې به میچ شروع کېږي د هغې لپاره ډېر تیاریانې اوس نه لګیا دي شروع کړي دي خلک چې دي هغه ډېر زیات لکه جذبې سره ډېر دغه سره روان دي چې دا میچ به ګورو او لکه دا چې په ښار کې دا ښه یا امنیتي حوالې سره هم ښه ګامونه پورته کړی شوي دي
اوس هم کوټې ته ورځو په تېره خپرونه هم کې مې د خپل همکار خدای نور ناصر نه وپوښتل چې د سورنج په نوم د سکرو ډبرو په کان کې ویل کېدل چې پنځوس کسان ګیر پاتې دي له دغو نه درې څلوېښتو جسدونه راویستل شوي له پاتو سره څه وشول هغه راته وویل موجود دی د دا ډول پیښو لویرې هغه تړل شوی که تر اوسه اوس هم پرانستې دي او کاریګر هلته کار کوي
نه نور کانونه چې کوم دی د دې سره په شاوخوا کې د دې کان سره په شاوخوا کې هغه هم ټول کار روان دی البته دغه کان په کوم کې چې چاودنه شوې وه دا خو ټول سره نوېدلی دی خراب شوی دی او د حکومت لخوا پرون غرمه دغه کان سیل کړل شوی دی بند شوی دی
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي
په داسې حال کې چې نیټو ځواکونه په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو لخوا د ځایي خلکو د زورونې خلاف خپل عملیات پر مخ وړي تازه رپورټونه وایي لیبیایي ځواکونو په غربي سیمه کې دوه ښارونه بمباري کړي دي تفصیل یې د واشنگټن نه هارون باچا وړاندې کوي
نړیوالو خبری سرچینو د لیبیا په لویدیز ښارګوټي مصرا ته د قذافي ځواکونو د پرونی بریدونو په ترڅ کې د لسګونه تنانو چې څلور ماشومان هم پکې شامل دي د وژنې سربیره د یوې امریکایي جنگي الوتکې د راغورځېدو خبرونه هم ورکړي دي رائټرز خبری ایجنس د تیونس پولیس سره لګېدلی د یو بل لویدیز ښارګوټي زنتان چې د حکومت مخالفینو په ولکه کې و په حق لوایي دغلته هم د قذافي پلویانو ځواکونو د درنو وسلو په کارولو لس کسان وژلي او زیاتوي چې ځایي خلک د نږدې غرونو په غارونو کې په پناه اغوستلو مجبور شوي دي پین حال کې بیا د ناټو عمومي سکرتر اندرز رسموسن د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالان د ناټو لخوا د شوې هغې فیصلې نه خبر کړل چې وایي مخه په لیبیا د نه الود د زون د ټینګولو تر څنګ دغه هیواد ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه نیول دي
Our top operational commander, Admiral Stavridis.
زمونږ لوړ رتبه کمانډان اډمیرل سټاوریډیز لګیا دی په مرکزی میډیټرینین کې د ناټو جنگی بیړۍ او الوتکې ځای پر ځای کوي دوی به د خپلو عملیاتو په ترڅ کې دغه اوبه وساري او د ضرورت په وخت به هغه بیړۍ چې د غیر قانوني وسلو او د عجیب سرتیرو د وړلو راوړلو شک پرې راتلو بلې خوا ته بیا هم له دغه سمندر څخه د لیبیا پر ضد عملیاتو کې بر
برخه غستون کې د امریکایي سمندري بیړای کمانډان اډمیرل سیمیول لاکلیئر د ټلیفون لارې د امریکا د پوځي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې ناستو خبر اعلان ته وویل هغوی له قذافی او هم د غل کورنۍ سره هیڅ غرض نه لري او زیاته کړه چې یوازینی هدف یې د عام لیبیایي ولس دفاع کول دي. د الوت ممنوع زون په مؤثره توګه مخې ته راوړل شوی دی. د هوایی دفاعي نظام له نظره زه ویل شم چې د قذافی ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حده راکم کړی دی. ورپسې به موږ خپلو هڅو ته په دوام ورکولو. هغه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1903 قرارداد منلو ته اړ باسو. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل روسي سیال اناتولی سرډیوکوف سره یوې غډي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هغه اندېښنو ته چې ښایي د جنگي عملیاتو په ترڅ کې د لیبیا عام وګړي ځپل کیږي په ځواب ویلو سره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د قرارداد په اجرا کولو کې ورته د عرب لیگ او د عرب هیوادونو د همکارۍ د کونسل ملاتړ ترلاسه دی. ائتلافي ځواکونه تر وسه وسه کوشش کوي ملکی تلفات مخې ته رانشي. د هغوی زیاتره اهداف هغه پوځي دفاعي نظامونه دي چې له آبادیو څخه لرې پراته دي او په کار ده چې پر روانو څو ورځو کې په پوځي جګړو کې کمی ولیدل شي. د روسیې دفاع وزیر سرډیوکوف بیا د خپلې وینا پر مهال د لیبیا په جګړه کې له ښکېلو خواوو د زور زیاتي د ودرولو له غوښتنې سره د دغه کشالې د حل لپاره د ډایلاګ لاره غوره
کړه.
له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې په لیبیا کې اصلي جنګي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې ملکي مقاماتو ته د زیان رسېدو سربیره دغلته ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په کار وه چې دغه رنګ پیښې مخې ته نوې راغلې او موږ وار له مخې په خپلو امریکایي همکارانو دا خبره واضح کړې وه. په داسې حال کې چې امریکا د عراق او افغانستان لوګدو جګړو وروسته په یوه درېمه جګړه کې له ښکېلېدو ډډه کوي. شنونکي وایي واشنګټن د قذافي رژیم د ړنګولو په اړه ځانګړې تګلاره نه ده واضح کړې. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوس هم اسلام آباد ته ورزو او د ریاض مساخل نه د پاکستان د ورسپانو د اداریو غټ کې په دې رپورٹ کې اورو.
نن آج رسپانې خپل اداریه د افغان کډوالو کاروباریانو په اړه لیکلې ده او وایي چې د نړۍ په هر ملک کې دا قانون دی چې چرته څه کاروبار وي د هغه ملک د قانون مطابق به د هغه ځای خلک او بهر ملکی پانګکار ټیکس ورکوي. ورې ته بده مرغه پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د 1300 کالو راسه لوی لوی کاروبارونه کوي ولې یو پیسې ټیکس نه ورکوي. په دې وروستیو کې حکومت او اف بی آر دا پریکړه کړې ده چې دوی به هم د ټیکس په بهیر کې شاملول شي. یہ مخکوی چکی دی شی د دې سره په پاکستانی تاجرانو ټیکس کم نشي خو کم اس کم د دې فیصله سره به ملکی خزانه ته ډېر پیسې راشي. دغه شان جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د 13 ورځې بلوچستان سورنج پیخه دا پاملرنه راګرځولې ده او لیکي چې سرنګ د چلی د یوې سمسنا یو شمیر کسان د خپل کېدو باوجود ژوندۍ راوستي شوی وو. دغه شان حکومت ته هم پکار دی چې د سمسو کې کارکونکو خلکو د حفاظت لپاره په جنگي بنیادونو ګامونه پورته کړي. اداریه وایي چې زمونږ په ملک کې ډېر قابل او پوها خلک موجود دي او هیڅ ګرانه نه ده چې داسې آلات ایجاد کړي شي چې ورسره په سختو یا د ایمرجنسی په حالاتو کې د خلکو ژوند بچ کولو کې مرسته ترلاسه شي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه د سکلو په صفا اوبو لیکلې ده او وایي چې حکومت تر کال 2015 پورې د ملک 93% خلکو ته د سکلو د صفا اوبو ورکولو وعده کړې ده خو ولې 13 سیلابونو د حکومت دغه وعده هم په سین لاو کړه چې په 4.5 مرکزونو کې 90% د سیلابونو ښکار شو او خلک په ګنده اوبو سکلو مجبور شو. اداریه وایي چې حکومت لا پسندستی توګه ولستا د سکلو د پاکو اوبو ورکولو منصوبې پایته رسول پکار دي او په خصوصي توګه سکولونو او هسپتالونو کې، ځکه چې حکومت د ولس د ستونزو کمولو لپاره وي نه چې ولس لپامه وباسي. مشرق ورسپانه لیکي چې پیښور او نوخار کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راتلل د حکومت د پاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې قبایلی سیمو کې هم په دې ورستیو کې لس کیسونه مخې ته راغلي دي. دا په داسې وخت کې چې د صحت نړیواله اداره دې لړکی د حکومت ډېره مرسته کوي ولې د بده مرغه د شعور د کمی په وجه بعضې خلک خپلو بچو له دا ساسکي نه ورکوي. اداریه وړاندې لیکي چې باید حکومت دې خبرې ته هم په سنجیدګۍ سره فکر وکړي چې چرته ساسکي ورکوونکي ډلې خودی کار کې د غفلت نه کار نه اخلي. د دې سره سره اکسپرس ورسپانې خپل اداریه کې لیکلي دي چې 13 ورځ ګوادر کې د فرنټیر ورکس په مزدورانو ډزې او دې کې یو لستنه وجل د حکومت د پاره د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې د مزدورانو د مکران کوستل های وې د پراختیا په منصوبه کار کولو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي او د دوی ګاډي هم اوسېزل. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ریسانی په دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې بعضي خلک د بلوچستان د پرمختګ په لار کې خندان اچوي. ادارې مخکې لیکي چې داسې پیښې په بلوچستان کې اول هم کېدې، خو په دې وروستیو کې دا نورې زیاتې شوې دي او حکومت له پکار دي چې دې پیښې کې ککړ خلک ونیسي او هغوی ته سخت سزا ورکړي. ګنې بلوچستان د تباہۍ خولې ته رسېدلې دي.
ریاض مساخیلو چې تاسو د ورځپاڼو ادارې وړاندې کولې، اوس په پېښور کې 12:30 بجې دي. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پېښور په ادیزو کې په یو خرګاډي کې د بمی چاودنې له امله یو کس وژل شوی.
پولیسو په وینا یو تن وژل شوی دی.
دا د مشال ریډیو خبریال غلام غوس. په هنګو کې وسلوالو طالبانو د پولیس په ګاډي حمله کړې. د دوو عام خلکو په ګډون د شپږو نه زیات پولیس والا ژوبل دي. په کراچۍ کې د اخوډه پیښې دوام لري. اووه نور کسان وژل شوي. نن په پاکستان کې د پاکستان ورځ مانځل کیږي. د ناټو سیکرټری جنرل اندرس فوګ راسموسن د هغه فیصلې په اړه ویلي چې مقصد یې لیبیا د نه الوت زون ګرځولو ترڅنګ دغه هیواد ته د وسلو وړلو راوړلو مخه نیول دي. د جاپان زیانمن اټومي پاور پلانټ کې پرمختګ شوی چې ورسره به دا مرکز د سړولو پروسه تیزه شي. چین د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه مسله هوارولو لپاره خبرو اترو باندې غږ کړی دی. او نن د کرکټ ورلډ کپ کوارټر فائنل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ کیږي.
ملیحه میرزاده وه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوریدونکو. له تیرې سمودې راهیسې په منځني ختیځ کې د سیاسي اړیګړې حالات روان دي. د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه سی این این ټلویزیون یو رپورټ تیار کړی چې زما همکار داود خټک په پښتو ژباړلی او تاسو ته وړاندې کوي.
له تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې سیاسي اړیګړې روان دي چې ویل کېږي په هر هیواد کې د خلکو د خپلو حکمرانانو پر ضد د راپاسېدلو وجوهات مختلف دي. هم په دې اړه سی این این ټلویزیون په هر هیواد کې د سیاسي اړیګړې او د هغې د وجوهاتو یو په یو جایزه اخیستي چې په سر کې یې د لیبیا حالات ذکر شوي دي. د لیبیا په مرکز طرابلس او بل ښار بنغازي کې د حکومت پر ضد د مظاهرو وروسته کرنل قذافي د مظاهرینو پر ضد سخت ګامونه اوچت کړل چې په نتیجه کې ملګرو ملتونو د لیبیا پر ضد د نو فلای زون یا نه الوت د سیمې قرارداد پاس کړو. د سی این این ټلویزیون په وینا په لیبیا کې مظاهرې هغه وخت شروع شوې کله چې ډیر خلک د حکومت لخوا د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د ډیرې مودې لګیدو له امله تنګ وو او د حکومت پر ضد یې مظاهره وکړه. دغه سیزن نورې مظاهرې هغه وخت وشوې کله چې پولیسو د هغه خلکو خپل خپلوان ونیول څوک چې په 1996 کې د ابو سلیم په جیل کې وژل شوی وو. دغه سی په لویه کچه په هیواد کې بیروزګاری هم په دې مظاهرو کې اهم رول لوبولی دی. په یمن کې هم خلکو مظاهره کړی دي او تازه راپورونه دادي چې ځنی پوزي جرنیلانو هم د مظاهرچیانو سره خپل مرسته اعلان کړی ده. د سی این این په وینا په یمن کې د مظاهرو اصل لامل دا دی چې خلک غواړي د ملک بادشا د اقتدار پرېږدي څوک چې له 1978 څخه حکمران دي. په دې هیواد کې د سنیانو او شیاګانو خپلمنځي لانجې هم شته او دغلته د القاعده شتون هم لیدل کیږي. د بیروزګاری له امله ځوانان سخت ناهیلي دي او دغه سي خلکو ته د اوبو ستونزې هم ورپیخي دي. مظاهرچیان په حکومت کې درغلیو ته هم ګوت نیسي. په بحرین کې هم اړې ګړې موجود دي چې د سی این این په وینا غټ لاملونه له لوی مودې راهیسې د یوې کورنۍ حکمرانی د شیا او سنیانو ترمنځ توپیر او د حکومت لخوا د خلکو د اواز خاموشه کولو لپاره د دې پر ضد سخت ګامونه اخیستل دي. همدغه سي په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې هم ځایي خلکو د حکومت پر ضد مظاهره کړي. مظاهرین غواړي چې ټول شیا مذهب بندیان دي آزاد کړي شي. همدا شان دي په هیواد کې د یوې کورنۍ د حکمرانۍ هم خلاف دي او د خپل ځانونو لپاره د بنیادی حقوقو غوښتن کړي. مصر هغه هیواد دی چرته چې د مظاهرو په نتیجه کې د دغه ځای حکمران د خپل دندې استعفا ورکړې ده. په مصر کې د حکومت پر ضد د احتجاج په لویو لاملونو کې د پولیسو په نظام کې درغلې، د ولسمشر حسنی مبارک د لوی مودې لپاره په خپل څوکۍ پاتې کېدل، د آزادو انتخاباتو نه کېدل او اقتصادي ستونزې شامل دي. تیر ورس پشام کې هم په سلګونو کسانو مظاهره کړي او د سینین په وینا پشام کې د مظاهرو غټ لاملونه د انساني حقوقو څخه سرغړونه او د خلکو اقتصادي بدحالي ده. دا مظاهره چې په اول سر کې په تیونس کې پیل شوه وی لامل په دغه هیواد کې د کالج د یو طالب علم چې د بیروزګاری د لاسه تنگ راغلی و خپل ځان ته اور اچولو. د دې واقعي وروسته په تیونس کې مظاهره پیل شوه او مظاهره چانو د سیاسي بندیزونو سره سره په هیواد کې بیروزګاری، بدونوانی او د روزانه شیانو د قیمتونو مخ په زیاتېدو به په خپل ایجنډا کې شامل کړي وي.
دا مشال ریډیو دا
وسم د افغانستان په اړه رپورت او بیا مرکه. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د افغانستان د زونو خارونو او د ولایتونو نه به د نړیوالو ځواکونو په ځای سرتیری امنیت سمبالوي. دا چې په دې اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان سره نظر لري. په دې اړه په افغانستان کې د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال د زونو سره غږیدلی او دا رپورټ رالیږلی.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پوځي اکاډمۍ د دریمې دورې افسرانو د فراغت په غونډه کې اعلان وکړ چې د روان کال جولای میاشت کې به له بهرنیو ځواکونو د امنیتي چارو مسولیت عملاً افغان ځواکونو ته وسپارل شي او دا لړۍ به تر 2014 کال پورې بشپړ شي. ولسمشر کرزی د هغو سیمو نومونه هم په ګوته کړل چې د واک د لیک پروسه ورڅخه پیل شي او په دې سره د ناټو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامیو په خپرولو د ولسمشر کرزی د دې اعلان هرکلی وکړ. دغه راز ولسمشر حامد کرزی دا هم وویل چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام به د امریکا سره ستراتیژیک اړیکو همکارۍ ته دوام ورکړي او په دې اړه خبرې روانې دي. کرزی زیاته کړه چې د ستراتیژیک اړیکو او اهدافو د درنمالې لپاره به لویه جرګه راوغواړي.
د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ د امریکې د متحده ایالاتو سره زموږ د ګډې همکارۍ او دوستۍ ادامه زموږ د خارجي او امنیتي سیاست له اساسي ستنو څخه ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ لپاره خبرې همدا اوس جریان لري. د دې ستراتیژیک همکارۍ د درنما او اهدافو لپاره به ډیر ژر د هیواد عنعنوي لوی جرګه راوغوښتل شي.
خو د یادشو هغو سیمو نومونه چې واک به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي واک سپارل څه معنی ولري؟ د سیاسي او پوځي چارو یو تنکار پوه او د ولسي جرګې د تیرې دورې غړی نورالحق علومي وایي چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا یو سمبولیک کار دی، ځکه امریکایي جنرالان روان کال یو خونړی کال پر مخ کې بولي او ورسره خپل پوځي حضور او موجودیت په افغانستان کې لازم بولي.
دا اوس فقط دنیا غواړي چې وایي چې په افغانستان باندې داسې نظام جوړ کړی دی چې په خپله کولی شي چې اداره ونیسي. خامخا زموږ ملي اردو چارواکي یا مثلا وزیر دفاع یا ټول په دې ایجنسا کې دي چې دا اردو هم نه ځمکنۍ حمایه لري نه هوایي حمایه لري، دومره په هغو وسلو تجهیزات کې هم نه دي سنبال چې مثلا خپل مثلا وظایف مستقلانه غړ ته ورسوي.
د پوځي چارو یو تن بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت هم د جنرال علومي سره ورته نظر لري او وایي چې امریکا او نړیوال ځواکونه نه غواړي له افغانستان څخه ووزي. نو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا په ځانګړي ډول د امریکا پوځي اډو دایمي پاتې کېدل څه ګټه او زیان لري؟ په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د دفاع وزیر جنرال شاهنواز تڼۍ په ځواب کې وایي
په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف نظامي اډې جوړېدل دا مختلف اړخونه لري، یو څه مثبت هم لري خو نقصان یې زیات دی. په کار ده چې افغان ملي وسلوال پوځ د افغانستان د دفاعي قدرت وي نه نړیوال پوځونه، او تر څو چې د دوی د وطن لپاره شرایط آماده شي په تدریج سره د شرایطو سره سم د ضرورت له مخې دوی د افغانستان نه.
خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال او سیاسي شنونکی خالد پښتون بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې حضور د افغانستان لپاره په ګټه بولي او وایي چې افغانستان د شلمې پېړۍ هیواد نه دی چې بېطرفه پاتې شي.
زما په عقیده د امریکې اوږدمهاله دورې موجودیت په افغانستان کې په دې خاطر ضروري دی چې نور افغانستان هغه د شلمې پېړۍ د مخه افغانستان نه دی چې موږ ناپیل شوی هیواد وو او د غرب او شرق په مابین کې د یو بفر زون په شکل سره په موږ جغرافیایي موقعیت درلود.
د یادونې ده چې دا مهال په افغانستان کې یو لک څلوېښت زره بهرني ځواکونه دي چې نږدې سل زره امریکایان او پاتې نور د نورو هیوادونو سرتیري دي، او همدارنګ د افغانستان ملي پوځ شمیره له یو لک پنځوس زرو او پولیسو شمیره له یو لک شلو زرو زیاته شوې ده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ وویل چې د افغانستان د زونو سیمو لکه بامیان، پنجشیر او کابل ولایت، د هلمند مرکز لشکرګانه، د لغمان مرکز مهترلام نه، او د بلخ مرکز مزار شریف نه به بهرني ځواکونه د امنیت چارې افغان سرتیرو ته سپاري. په دې اړه زما بل همکار عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لکارپو د مشال د همکار ایاز خان سره خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وایي
د دې ټول ارزښ سیمبولیک دی. په اوس وخت کې سیمبولیک په دې توګه د سیمو تک مونږ لنډه کتنه وکړو نو درې ولایتونه دي، د کابل، پنجشیر او بامیان، او سلور شهرونه دي، د مهترلام شهر، د لخرګاه شهر، په غرب کې هرات، او په شمال کې بیا مزار شریف. دا ټول نسبتا آرام سیمه دي. لدې سره باید یادونه وکړو چې دا د یوې پروسې دوام دی. پروسه تیر کال یا د تیرو دوه کلو راهیسې پیل شوې ده، د کلنه چې ولسمشر اوباما افغانستان ته ځواکونه ولېږل، او د دې سره سره دا اعلان هم وکړ چې دوی به غواړي چې په افغانستان کې مدام پاتې نشي او خپل ځواکونه بیرته راو.
په دې اوس حالاتو کې آیا نسبتا آرامو سیمو کې افغان ځواکونو ته واک د امنیت سپارل ډیر ضروری دی که نه؟ هغه سیمې چې هغه هلته د طالبانو کنټرول دی هلته ضروری وي؟
بله، اوس خو افغان ځواکونه دا ظرفیت یا کیپاسټی نه لري چې دوی ټول هیواد وساتلی شي. سیمبولیک دا پروسه لوي بل نگان هم سیمبولیک ته سیمبولیک دا سي چې د امنیت د دندو سپارنه دا معنی نه لري چې دا سیمه به د نور هیواد څخه جلاوي. یعنی دلته که هوایی بریدونه کیږي یا حوالی عملیات کیږي، پاغه کې به حتما ناتو ګډون کوي. که دلته بیا طالبان فعالیت کوي یا د دولت نور مخالفین، هلته به بیا هم د دوی سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ وي. په دې ټوله پروسه کې باید دا هم یاد ولرو چې ډېرې مهمې مسلې چې دی هغه ته اشاره نه کوي، لکه په افغانستان کې د جګړې دا عوامل څه شي. په افغانستان کې جګړه داسې جګړه نه ده چې محلي جګړه ده او فقط په یو څو سیمو کې ده، په څو کلو کې ده. دا سیمه ییزه جګړه ده، دا نړیواله جګړه ده، نړیوالې ریښې لري، روابط لري د ګاونډي هیوادونو سره. په افغانستان کې چې کوم خلکو په تیرو دیش کلو کې جګړې په مخ پولې دي، هغوی په یو نه یو ډول د ګاونډي هیوادونو سره او د لویو قدرتونو سره تړلي وي، او دا اوس هم دوام لري. او دې خبرو ته هیڅ اشاره یا هیڅ جواب نه دی ویل شو.
یعنی اسی ایاز خان خپل د حامد کرزی دغه سیمه په ګوته کول ګوانډیو ته نړیوالو چې کوم د دوی ملګری دي او سره خپل طالبانو د پاره یو پیغام دی کنه؟
ګومان نه کوم چې دا یو څن ډیر نوې پرمختګ دی. دا ټول خبرې د ما په خوانه موافقه شوی و. په لزبون کې د تیر کال د نومبر په میاشت کې والو غونډه وشوه، په هغه کې ولسمشر حامد کرزی او د ناتو مشر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې یو تړون باندې لاسلیک وکړ چې هغه لمخه به تر 2014 کال پورې افغاني ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چارې په لاس کې اخلي. خو په هغه کې په بشپړه توګه دا نه دی ویل شوی چې ګواکې خارجي ټول خارجي ځواکونه به تر هغه وخت پورې د افغانستان څخه وځي. په هغه کې فقط دا ویل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې د عملیاتو مسولیت افغاني ځواکونه ته ورکوي. نو په دې کې داسې نوی پیغام زنه وینم. البته دومره مونږ ویلی شو چې د افغانستان د اردو بیا جوړونه او پخپل خپو درېدل دا یو ډیر قوي سیګنال دی د سیمه هوادونو ته چې افغانستان یو هواد دی د خپل وکیلري.
اوس هم بل رپورت هم د افغانستان نه. په افغانستان کې میش د نیټو ځواکونو لپاره سامان د پاکستان لارې تر اوسه به وړل کېده، خو په دې وروستیو کې په دغو کاروانونو باندې به بریدونه کېدل چې اوس په دې باندې امریکا له سره فکر کوي او کوشش کوي چې د منځنۍ اسیا د لارې دغه کاروانونه افغانستان ته ورسوي. په دې اړه ملیحا میرزاده رپورت لري.
په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په لړ کې امریکا د ځواکونو د خوراک، تیل او نور سامان لپاره د نورو هیوادونو په لارو تکیه کوي. تر اوسه به زیاتره سامان د کراچۍ د بندرګاه له لارې افغانستان ته رسیدلو، خو د دې سامان په کاروانونو باندې د طالبانو لخوا د بریدونو له امله د ناټو پلان جوړونکي اوس د نورو لارو موندلو په تکل کې دي. په دې ورځو کې د دوی زیاتره توجه د بالټیک او تور سمندرګي په بندرګاهو او د افغانستان سره نږدې د منځنۍ اسیا په هیوادونو ده. د دې لارو جال ته نوردن ډیسټریبیوشن نیٹورک ویل کی. د امریکا د پوز مرکز پینټاګون ویان میجر کریس پیرسن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې 50% سامان د شمال پلو کاروانونو لارې په استعمال سره افغانستان ته لیږل کیږي. په بشکک کې د یر دی ټاینن وای چې د تیلو د رسد سره د دې لارو اهمیت نور هم زیات شوی.
60%
په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو لپاره 80% تیل د شمال پلو کاروانونو د لارې په استعمال سره لیږل کیږي. نو که تاسو دا فکر وکړئ چې په کومه وجه دا لارې بندې شي او دوی ته 80% د تیلو رسد هم نه ملاویږي، نو دا خبره د دې لارو اهمیت ښکاره کوي. د ناردن ډیسټریبیوشن نتورک دوه برخې دي. یوه برخه د بالټیک سمندر نه شروع کیږي، د روس او کازاکستان د ریل ګاډو پخوانی لارو سره تیریږي چې بیا ازبکستان ته وردننه شي او بیا د ایران د ترمز پولې سره نږدې افغانستان ته ځي. جنوبی برخه د جورجیا بندرګاه نه شروع کیږي او د آذربایجان او کازاکستان له لارې ازبکستان ته رسیږي. په دې کې د جنوبی برخې اهمیت په ازبکستان کې د کورین ایرلاین لخوا د ناوای هوایی میدان پیلولو له امله هم زیات شوی. په برنارد کالج کې یو مرستیال پروفیسر الیگزانډر کولی وایي
Over the last year, air traffic into Navoi has tripled.
د ازبکستان سرچینې وایي د تیر کال راهیسې د ناوای په هوایی میدان کې ټریفیک زیات شوی او د ناوای ګټه لس چنده زیاته شوې ده. نو په دې سیمه کې په ټریفیک کې کافی زیاتوالی راغلی. که څه هم امریکا نه غواړي چې د لارو په اړه خبرې وکړي، خو موږ ته داسې اندازه سته چې د ازبکستان د مرکز له لارې کافی سامان وړل کیږي.
د کورین ایرلاین سره د امریکا د دفاع وزارت کارکونکو ډېرې معاهده هم کړې دي. امریکا د ازبکستان سره په دې پروژه باندې چپته، خپل د ازبکستان استبدادي حکومت هم په دې اړه محتاط ده. خو دا د واشنگټن او تاشکند ترمنځ په تعلقاتو اثر کولی شي چې سموده مخ کې خنو. د دې نه علاوه د روس او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې بیا خوالی هم د ناردن ډیسټریبیوشن نتورک اهمیت زیاتوي. بل پلو ترکمنستان چې د ګیس ډېرې ذخیرې لري، په افغانستان کې د بارني ځواکونو د تیلو ضرورت لپاره یوه مهمه ذریعه ده. د دې په استعمال چې کوم سامان وړل کیږي پای کې وصله نه ده شامله. د ناتو یو چارواکی مارټین هاروارد په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زما په خیال لومړنۍ معاهده د وسلو په اړه نه وه. نو موږ ګورو چې آیا وسله د دې معاهدې برخه ګرځېدلی سي او کنه. موږ دا هم په پام کې نیسو چې سامان بیرته هم له دې شمالي لارو څخه بهر راوباسو. دا وخت موږ په دې اړه د روس او نورو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې اترې کوو.
د روس د خبری اژانس په خبره روس په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د خپلې لارې استعمال اجازه ورکړي. ډېر پوهان دا فکر کوي چې آیا دا ګام د روس لخوا د ژمنتیا ښایي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته کامیابی ترلاسه شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د اسرائیل پخوانی ولسمشر موسی کاتس او ته په دې تور چې کله هغه د سیلګری یا ټوریزم وزیر او بیا ولسمشر په بیلابیلو میرمنو یې جنسي تیرې کړې او هغه یې زورولې دي د وو کلنو د بن سزا ورول شوې ده، خو نوموړې دا تورونه نه مني. په دې اړه د مشال انګریزي څنګه یو رپورت لري چې تاسو ته به زو وړاندې کړم. د اسرائیلو پخوانی ولسمشر موتشی کاساو ته د جنسي تیری په تور کې د وو کلونو د بند سزا وورول شو او دا به خی لومړی د دې کچې لوړ پوړی اسرائیلي چارواکی وي چې دا سزا ورته ورکول کیږي. کله چې پخوانی ولسمشر په عدالت کې دا پریکړه اوریدله نو په سترګو کې اوښکې راغلي او قاضیانو ته په چغو چغو وویل دا پریکړه ښایي چې درواغ ونن وګټله. خو د نوموړي مدافع وکیل زیون عامر وایي هغه په دې پریکړه نه دی حیرانه شوی. نوموړي د تل ابیب ښار د عدالت نه بهر خبریالانو ته وویل
زما په خیال دا د اسرائیلي ټولنې لپاره خواشینونکې ورځ ده، د غم ورځ ده، ځکه چې نن پخوانی ولسمشر ته سزا وورول شوه. د دې سخت فیصله کوونکې ډلې فیصلې زه نه یم حیران کړی.
په تیر دسمبر کې د اسرائیل یو عدالت ښاغلی کاتس او په دې تورن وپیژندلو چې هغه په 1998 کال کې چې کله هغه د سیلګری یا ټوریزم وزیر په یوې میرمنې دوه وارې جنسي تیری کړی و او کله چې د کال 2000 او 2001 ترمنځ هغه ولسمشر و نو خپل دوه نور مامورین هم جنسي توګه باندې ځورولي وو. 15 کلن اسرائیلي سیاستوال دا تورونه ردوي او وایي چې د هغه نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په دې پریکړه هم شرم او هم ویاړ احساسوي.
د اسرائیل د حکومت لپاره دا یو ځانګړې ورځ ده، دا د خپګان او شرم ورځ ده، خو ترڅنګ دا د اسرائیل په قضایي سیستم باندې د ویاړ کولو ورځ هم ده. عدالت آزاد پریکړه وکړه،
او دا اصول په پام کې ونیول چې د قانون نه هیڅوک ماورا نه دي. د قانون په وړاندې ټول یو برابر دي.
په اسرائیل کې د میرمنو د حقونو پالونکو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او دا یې د خپلې بریا په نوم یاد کړی دی. په تلابیب کې د جنسي تیریو د ستونزو د حل د یو مرکز مشره مریم شیلر وایي دا پریکړه ښایي چې د میرمنو د غږ اوریدونکي په اسرائیل کې شته. پخوانی ولسمشر موشی کاتساو ته ویل شوی چې د مئی تر اتمې نیټې پورې دې زندان ته حاضر شي. دا هغه ته د دې پریکړې پر ضد د اپیل کولو فرصت په لاس کې ورکوي. نوموړي ته همدارنګه ویل شوی چې په مجموعي توګه به هغو میرمنو ته چې د پرې تیرې کړې $2,000 تاوان هم ورکوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوس هم بیرته سیمې ته ګرځو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دې صوبې په سکولونو کې په پښتو ژبه د لیک لوست د حتمی کېدو لایحه تصویب کړې ده. په دې اړه چې باید د سیمې په ښوونځیو کې په پښتو لیک او لوست حتمی شي. د تیر ګل په ورځ په سیمه ایزه کابینه کې خبرې وشوې او وروسته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر امیر حیدر خان او تی لخوا دا تایید شوه. په دې ارتباط زما همکاره فرشته جلالزی تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
د دغه نوې پریکړې پر اساس به له دې وروسته د خیبر پښتونخوا په ښوونځیو کې له اول تر شپږم ټولګي پورې په پښتو زده کړه اجباري وي. په دغه نوې کړنلاره کې د ځینې نورو سیمه ایزو ژبو زده کړه هم شامل ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې دغه پریکړه به تر راتلونکو شپږو میاستو عملي سي.
دا مخکې نه مونږ مطلع چار څه تیار کړو. اوس د بل په شکل کې سمجه تر وړل دي نو هغه د کابینې نه هغه اجازت واخیسته شو او په هغې کې تاسو ته خپله پته ده چې مونږ د ټولو مورنو ژبو خبره کړې ده چې چرته مورنۍ ژبه ویلې کېږي نو بنیادي تعلیم به چې کوم دی پای کې ورکړې کېږي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې د پلان د عملي کولو په ارتباط یو مهالویش هم له مرکزي حکومت سره شریک سوی دی.
ټول شیډول مونږ ورکړی دی چې کله نه به شروع کېږي، څنګه به شروع کېږي او په تدریج به چې کوم دی بیا څنګه چې کوم دی دا د کې جي نواري تر دولسم جمعه پورې مطلب دی چې د مورنۍ ژبې په ذریعه به تعلیم سرته رسي.
د فبروري 28 نیټه هر کال په نړۍ کې د مورنۍ ژبې په نوم منځل کېږي چې په ترڅ کې په نړیواله کچه د ژبو او کلتورونو د تنوع او تعدد د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې د کچې د لوړېدو پروګرامونه جوړیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په یو پریکړه لیک کې 2003 میلادي کال د ژبو د نړیوال کال په نوم اعلان کړی وو. سموده مخکې د پاکستان په بل لوی صوبه بلوچستان کې یو شمیر محصلینو یو ستره مظاهره وکړه او په خپل مورنۍ ژبه یې د زده کړې حق وغوښت. پاکستان کې په مورنۍ ژبه باندې د زده کړې مبارزه نوینه ده. د 1947 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه محمد علي جناح اردو ژبه د دغه هیواد یوازنی رسمي ژبه اعلان کړې وه. تر دغه اعلان وروسته په اوسنی بنگلاديش کې چې هغه مهال د پاکستان ختیځ څنډه بدل کړه، خلکو د دغه اعلان په ضد مظاهره پیل کړې او د خپلې مورنۍ ژبې بنگالي لپاره د رسمیت غوښتلو لپاره ژغ اوچت کړ.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري. د خبرونه په وروستیو شیبو کې په اسلام آباد کې د اوسیدونکو سوتنو پښتنو غوونه درته دراورو چې د کرکټ د لوبي سره ډیره مینه لري. خو اوس ورزو بنو ته خبرې کو چې په بنو کې زده کوونکي وایي دوی ته په کالجونو کې صحیح زده کړه نه ورکول کیږي، استادان کالج ته نه راځي او دوی مجبوریږي چې د امتحان د پاس کولو لپاره ټیوشن وایي او ډیره پیسې خرج کړي. عمر دراز وزیر د ستونزې د سپیناوي لپاره د زده کوونکو سره غږېدلی دی او دا رپورټ را لګلی.
کلانا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې حالات کړکېچن شوي دي. د کاروبار او نور روزمره ژوند نه پرته په تعلیم هم ډېرې ناوړې اغېزې شوي دي. د سیمې زده کوونکي وایي چې په سیمه کې تعلیمي ادارې ولاړې دي، استادان پکې خپلې دندې نه ترسره کوي او که راځي نو یوازې د خپلې حاضرې پورې محدود وي. دې وجې نه د شمالي وزیرستان ایجنسی ګڼ شمېر زده کوونکي په بنو کې په شخصي ټیویشن سنټرو کې په زده کړو کولو مجبوره دي. صدر نواز چې په میرانشاه ډیګري کالج کې په سم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې په کالج کې د ساينس مضامینو استادان نشته او کشته دي، نو د غیر حاضرې له کبله د دوی زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي.
بنې د هوڅه دا سره ولې چې میرانشاه کالج کې نه پیریډ نشته او نه چې کوم پیریډ نه دی نه هونه کې برابر دي، لکه فرض کړه انګلیش پیریډ دی صرف او یې اسلامیات پیریډ دی، یو پاک سټڈی پیریډ خو شي نه کیمستری پیریډ ټیچر شته او نه بیا بل کې وی هم بیا نه خالي او نه دی فزیکس او ټیچر شته. اګه اهم اهم چې کوم مضمون دی دغه ټیچر نشته نه سیمیر مجبور شته چې بنې درشه ډیویژن دی.
میرانشاه کالج یو بل زده کوونکی ذاکر الله وایي چې په کالج کې چې څومره موده تیره کړې ده، د استادانو د کمی او یا هم د غیر حاضرې له کابله یې کلاس هم نه دی اخیستی.
زاد بانی دپوره د ټیویشن دپوره روغلی او ویلی چې په میرانشاه ډیګري کالج کې او کیم سټاپ چې دای داغه او کالج ته نه رسی او بلکې چروشي ها بیا کلاس نه دی نه خولي، دغه وجه نه میر مجبور یي چې بانی ته د ټیویشن دپوره روغلی. میر کالج ته لوړی یو تقریبا 15-20 دن تیرې وکړلې، لکه کیم سټاپ ټیچرون چې دی او داغه کالج ته نه رسی ویلې چې هرازرای زیوته کو او چروشي ها د بیا په زیر چې ما دو غاټ پیریډ دپوره روبلې.
د وزیرستان یو بل زده کوونکی دلاور خان وایي چې په سیمه کې په هفته کې دوه ورځې کرفیو یا ګرز بندیز وي او یو د هفته خپله چوټي، نو زیاتره ادارې بندې وي ځکه دوی په بنو کې په ټیویشن کولو مجبور دي.
اپوس خو لکه د کلاسې غوټه واجه دغه دو چې یو خو چې کیم می شتاب ته یاغه یو خو وس کانټیک شتاب لګیدلای و مقصد تیر کول ایو سپیر لکه هغه د ډیپټي په پرشول باندې مجبور دي. ډیپټي د اس پخوان نور سی ویل چې د یو خو تنخې منخې نه ملاویږي او بل داسې دل چې سپی نشتا او دوی هاوری ز خپل چټی روسی او دری ورځې کار پیوی.
د بنو یو لوی ټیویشن سنټر د مشر نامو چې کلا په دې اړه او پختل، نو دوی اوې چې د زکونکو د استادانو څخه ګیلې منی په خپل ځای، خو زکونکو هم د خپل ذمہداري نه غافل دي او چې کلا دلته په بنو کې په پیسو ټیویشن کوي نو بیا په کې دلچسپي اخلي.
ز عرفان الله نه میجه ګورنه میټای سکول نمبر 2 کې سنس ټیچر یم. چیرې وړ کی وړغه وې هغه بلیم په ټیچرونه لګای، چیرې ټیچر وړغه وې هغه بلیم په شاګردونه لګای. وړ کې چې مو یو کریډټ کالج نه مو ته سبق ترسي، دغه دا مطلب شه چې دغه وړ کې سبق نه دا وزدا دا شي خالي ټیچر نه د ملاوسه وړ کې خو سبق نه وي، ذمہ داری ختمه شو.
اوریدونکو نن د کوارټر فائنل پر سلسله کې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ سکم نیم غنټه پس لوبه پیلېږي. دا چې په اسلام آباد کې اوسیدونکي پښتانه د دغه لوبې په اړه څه نظر لري د سو تنو غږونه به اورو.
زو بری غردان غزم کو ادی پون دیارین پر دیچا خبر ہے غزم دو اشوا وقت انشاء اللہ کنا او کوارٹر پارن میں انشاء اللہ گٹو ویسٹ انڈیز نہ گدو کمزور گڑن دے اس پرکار پر ویسٹ انڈیز ہم خٹیم دے ادی وجہ من فیلڈنگ ضرورت ہے سخ چ فیلڈنگ خو جو خوب سی کو یو ختم کر میں بار کی گو میں لگا کون فائنل نہ بار کی گو دے حساب بس انشاء اللہ دم گو گٹو انشاء اللہ بدا انڈیا دا سٹیج نہ گٹو زوم بڑے خ مقابلہ رش انشاء اللہ او انشاء اللہ جیت پون گراوڑ انشاء اللہ
لما اول خپل نوں پر زنواب دے او میں تفوز پدی لگا گورم چ پاکستان خٹیم دے او میں چ گٹی کو کوارٹر فائنل گٹی اور ورلڈ کپ پاکستان نہ اڑی اور منگ ہوئی چھ پاکستان ہم کوارٹر فائنل گٹی چھ انڈیا بعد آسٹریلیا نہ اگٹ نیچے پر مخالی کے پاکستان اور انڈیا مقابلہ رہا مقابلہ زمو ٹیم بہ ان شاء اللہ جیت گئی اور ورلڈ کپ پر اڑی
ذوق زمان علیم خان دے اور دے روشا ایم باقی دے چل چھ کم از کم لگا پدے میچ کی دوی شعیب اختر لگا غستل لگا ضروری لگا چاہتے استرین بالر دے اور لگا کرس گیل لگا خطرناک تیرا ہوئی رہ طرف نو کم از کم دوی لگا فیلڈنگ بانے لگا توجہ اور کول پکاری چھ فیلڈنگ سے او لکا کریس گیل لکا او کول ضروری دی دوینا نو باقی پاکستان به انشاء الله ورلد کپ گٹی ات تالیا ور سب لکا بجا او خپل سلیبریټ پ لکا کو خوشالی بای بای جنڈے بمز غلی تک چ پاکستان زنګ ملتی مون پیسہ خوشالی گو چ ورلد کپ راوڑی او انشاء الله ورلد کپ پم گٹو اپری دے بای انشاء الله ورلد کپ راوڑی
انشاء الله چ لازمی بای گٹی او زمنګ زو کھلاڑیان چ دی نغڑے خروندی او پورا کوشش کئی چ منګ دا کوارٹر فائنل او کوارٹر فائنل به پاکستان گٹی.
د کرکټ د سو مینوالو غږونه مو اورید، له همدې سره د خبرونه پای ته رسیدنه نجیب عامر اجازه غواړم. تاسو د لطیف ننګرهاري په واسه کې د کرکټ سندره اورئ.
The game.
کرکٹ نو با گٹما د نړۍ کبر اولما زبا چدا داری ام دایا کل روپ سا صفان یم افغان صفان یم افغان پتشلا سرلا وتو چالیتا چالیتا شامت مخفل کارا کلو نلیتا سمنگ لو بیت کرکٹ تا دنیا وان شکر ہرا زبان مفان زبان مفان زبان مفان زبان مفان ذکر کلو واگٹ ماد نڑے کا براولما سب چین